وي هغه باید ځان سره واخلي. که څوک هغه داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شی نه هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې اوسات لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شی نه ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بېوزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري. خو که څوک مجبور دی بل هیڅ لار نشته او باید لاړ شي دې دغه څه واورو کې، نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه چې مخکې تکرار کړ د دغه شی نه مراحت وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د طالبانو حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واوري وشي. د غیدارې په خپل اکسپانه په خبرتیا کې د غشان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنې کړي چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې لا لوړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرې ولایتونو کې سخته واورینه څپا پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړې چې د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واورې ووري. د غیدارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مې ناوخته خبره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ دغه ورښتونو ډیره برخه به د اټکل شوی مودې په پایل کې وي او باید دغه سیمو اوسیدونکو د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمه کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوی چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ لامل د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې لوري خبرې شوی خبرتیا سره مل نقشه کې خودل شوی چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واوري او بارانونه ووري. خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچا متوسطه خودل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي لا لوړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بیوزلۍ لامل نشي کولای د خپل کورنۍ لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت واوري شوی چې لامل یې د یخنۍ سخته سپه پیل شوی.
واوره به شکه چې د الهي رحمت د خواغه چا لپاره چاغي معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد جوړ ده، دانته بخاریګانې لګولي، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ د خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولیس والیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکو میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمن شوی وای، لا هم په خیمو کې ژوند کوي خو سخت واوري ماشومان ناروغان کړي دي. نو موري وویل که څه هم ژمنه ورسره شوی و چې ګورونه بورده جوړیږي، خو خبره یې په سخت یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم به ورزيږي. دا سه کړي دغه ماشومان وګره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زمنګ تورسره وګره شاوخه د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نسم لړزيږي، تورسره د یخنۍ نسم لړزيږي. ولیکن زموږ پښتنه څوک کې چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سخت واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مې اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو لامل یو شپېته کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو لامل سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. دغه واورو لامل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمیر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وای د ورستي واورو او بارانو لامل په ورځ ورځو بیکار او بخړو پاتې دي. دوی ازادي رړو ته ویل د سړی اوال عمل د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولای. داسې مال چې په خبرې په کورونه کې ماشومان ناروغان دي خو دوی انورته تشخواړم نشي برابرولای. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرلپسې بارانونو د ورېدو په دوام دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې په وسلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی دویس کلن عبدالرحمن چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو څلور ورځو راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که چرخه داریم. یکم هم سرده خونو که بیکاریم. الان هوا سرده چند نزدیک که کار نیه بیکاریم.
زو یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم. خوز هوا سرده ده بیکاریم. ما شمان او ناروغان هم لدو. څوک پور هم نه راکوي یو ژر یې غواړي. هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما خپل ورځ 500 افغانۍ کار وکړ خو نن له سهار راهیسې بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
دی وایي دا کورنۍ دا شپې ورځې په لوګه تیروي. د کابل ښار د دارالامان سیمې اوسیدونکی او د لاسي کراچۍ چلوونکی نولس کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي خو دا چې د خپلې شپه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده ار دی چې کار تر ووزي.
بربری کراچۍ ورته وای کنه خلکو سره مالونه کور ته وړم بس سرک په غاړه ناست یو چې راته ویل هغه سره مالونه وړم سره دی خو ځان خو غریبي ده بس څنګه چل کېم پلار مو فات شو دی نو بس اون دغه ما تر په غاړه زما شریم ده کورنۍ ټول کاروبار هم نشته خو ځان وا خو یا خدا خو بس څنګه چل کې 500 روپے 100 روپے دا څه کلا کوم دور دی هم چې ما هم زو بس کور ته 15 شپه ډوړې ځان سره ویسو د لوی خو روپے پاتې کیږي به نور سبزیان نشي شوالو دکانونو کې.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې واورو کې بارانو چې په کور کې اوسېږو کار ژوند بېخي سخت دی او نه پیدا کېږي خوري او نور چې څوک چې لري او نه دا بس یو چې وچې لږ شي کار اوسکار سره شته نه دي باران ولي کې سره کور کې ناست کور نشو دی باران ولي کار نشته نو ځکه چې تیمان دي سره اما شو مان دي تیمان دي ولا کې رسې خوري ګروپې ورو په شیم نه رسې یو مشکل سره مخامخ یو کارسونه اوري او بل کار زاله او یو نه کار زاله بل کار زاله اوس هم کار زاله او دا یو بل کار زاله خو خزان ما شو مان دي ملای خوږي کله سپټال ته ورما کله په لوش مشکل مستخ زیات کې ولا کې
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روان اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو دریو ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د غشان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وو چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د اقونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
د ښوونځي نه زما د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغې وروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. آن موږ یوه ورځ هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نه شو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پوهنتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دانجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو لبل خوانه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پوري اسداباد پوري تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزونه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅې مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرې مې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلی. او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي. او دلته په المان کې د دیرشو لسیزونه د دریو لسیزونه دیرشو کال نه را په دی خوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم. او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده، زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې، او خپله برخه خپله ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دي، خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال را وروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایاست.
مننه سکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورسته یو وخت کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېرې لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی شدل تراغ نه مونږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړو مونږ هغه څه د ایتو په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړی څوبونه شه دي د ژبې زده کول دي د دې کلچر د دې هواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلې وي د غوي سره زمونږ د پخوانم کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړې کې وي زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو تقریبا مونږه فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سي او حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې
او بالکل دا ډېر د افغان خبره او چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تردي هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدلوم راوړ خو تکل سه یو شی باید سره دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولې شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوې دي خکارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړي دي دا غي یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اختو یا جنایي جرمونه سر تر سوالي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې د خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخر وختونو کې کستاسو پام شوی تکل سي بدلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دین سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولی چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي لپخوانه تکل سپتاسته به څرګندې چې د سي پیخي چې هغه زمونږ هوادوالو زمونږ هواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته توان ورسي وی به هغه ټوله د سي تصادفي توګه وي د سي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوانه وشو د کورنۍ وسره د ځوانانو سره زمونږ اړې کې ډېری دي مونږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګخ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کو خپل تجربه وسره شریکو یعنی مختص مخ کی ویل چې دغه جرمونو قصه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه دلته څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر خروان دي په ټولنه کې د ادغام قصې خروان دي به اکثره ماشومان خونځي او سيزي ځوانان کوشش کوي چې مسلکی زکړی وکړي لوړی زکړی وکړي یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت خوده خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپאי ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصيږي دا په اړتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده
ربشو د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګورې او لارښوونې ورته کوي مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري
بالکل تکل سے ټولنی په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده، د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کورن کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي، او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل سے په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکېل چې د ساين غونډو نه نیولې، یعنی زموږ تاسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسته اورین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنګ او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې وسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعري ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که تاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی که برغه ټول دغه دغه نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي وي، خو دغه حالې ځلې ومنډ رامنډ مسولیت زمونږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي، دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیل ګویم، لکه په لوی پکتیا کې چې زلزلې شوې وي، الته موږ هم سره سوال دي. تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسیدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا درې جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه څه استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انتر بدخشان د واورې خویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه امکانات هم چې دی ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو کړه د کلر سین مشاعرم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو پاکی باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل
کې فصل ولا دې خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑا غوړه کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو دا خو زموږ خپل کور دی نه دی
ټول اروپا غونډي دي د جرمني
او غونډي وادونه دي جرمني سره نږدېم دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري شې دی د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیښ دي په دې باندې بحثونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې مېرمنې څومره وند لري دغه قصې په کې راڅرګرلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیاله استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیزه او ډیره هررخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره په زرفوري مقاله لري
ډیر زیات مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنې زبرخوانی راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې موږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلیو زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ول ساتلو سکالو کې د تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري خو زمون فعالیتونه لري په مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبا دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین اورستو هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو دې د خطې ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریکم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې ده په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په ځوانیوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولي دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې می دی، یو چت لاندې کېني او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلی تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښګړم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دوه هدفه تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پرې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنی زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونه څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعري، د دې مشاعري هغه لمن څومره پراخه ده، په زمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا که ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه وي، مختلف وزارتونه وي، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خو لا نورم به ګټې ډېرې دي.
غوړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وزورول او ډېر وروسته پات شو. افغانان د بل کړاو، د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې، هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي. دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي، موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
جانوان